لوی کمشنر ناوی فلیپور نړیوالو قدرتو ژغ کړی چې د شمالي کوریا رهبری د جنایتکارانو نړیوالې محکمې ته راجع کړي.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه اوریدل، د دې خبرونو تفصیل تاسو زموږ په ویب پاڼه کې هم کتلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې آدرس دی. په اوکراین کې د امنیتي ځواکونو مظاهره کوونکو ترمنځ له پرون راهیسې د شخړو په ترڅ کې د دغه هیواد د کورنیو چارو د وزارت په وینا د نهو پولیسو په ګډون 25 کسان وژل شوي او 241 نور ټپیان شوي. احمد شیبر په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ مهم ټکي دروړي.
د اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکویچ د اپوزیسیون له مشرانو په کلکه وغوښتل چې کله پولیس د حکومت ضد اعتراض کوونکو پر ضد په کیف کې برید کوي، دوی د افراطیانو فاصله ونیسي. پرون ناوخته په تلویزیوني وینا کې یانوکویچ څرګنده کړه چې د اپوزیسیون یو شمېر غړي هغه وخت له سری کرښې واوښتل چې له ادعا سره سم دوی له خپلو ملاتړیو وغوښتل چې د خپلواکۍ میدان ته وسلې راوړي.
Я ще раз закликаю лідерів опозиції, які переконують, що вони
за опозиціон пор машану я зальбяжах кавам, а гуючи де дешхару де сулейс хал хацькаві, ле ефратіана суру де лиріші, че ле амняті зуакуно сара дешхару, а вбіно бахиду кошиш каві. Кал ха гуй не лирікіші, дуй бай дау мані, че дуй де ефратіану млатар каві, но хага вахба ле дуй сара бал ранг хабарі вуші.
І тоді з ними буде інша розмова.
د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې جنایتکاران به د عدالت میستر راکاشل کیشي. یانوکویچ بیا دا خبر هم وکړه چې لا هم ناوخته نه ده چې شخړې پای ته ورسو.
مژو وني پرېښلي کله زکلیکل لودي د زبروي
دوی چې له خلکو د وسلو د اخیستو غوښتنه وکړه نو له حده تیر شول. دا له قانون څخه سخته سرغړونه ده. تیرې کوونکي باید محکمې ته راکاشل شي چې د دوی د جرم کچه معلومه کړي. دا زما شخصي خواهش نه ده، دا زما وظیفه ده چې د اساسي قانون حمایت وکړم چې په هیواد کې سوله او د خلکو ترمنځ آرامي تضمینوي او د ټولو لپاره عدالت غواړي. د حکومت ضد اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ د سېشنبې په ورځ هغه وخت شخړې پیل شوې چې اعتراض کوونکو په اساسي قانون کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. حکومت په کیف کې تر مځکې لاندې ریلونه درولې دي او پر هغه موټرو یې هم قیودات وضع کړي دي چې له ښاره بهر ښار ته راځي. همداراز نن په کیف کې بازارونه هم تړل شوي دي. د امریکا او اروپا چارواکو په اوکراین کې شخړې وغندلې او د دغه هیواد له ولسمشر څخه یې وغوښتل چې تر وسه وسله زغمه کار واخلي. سپینې ماڼۍ له یانوکویچ څخه وغوښتل چې د اپوزیسیون له مشرانو سره خبرې پیل کړي او وضعیت آرامه کړي.
و موردل چې په اوکراین کې د امنیتي ځواکونو مظاهره کوونکو ترمنځ له پرون راهیسې د شخړو په ترڅ کې د دغه هیواد د کورنیو چارو د وزارت په وینا د نهو پولیسو په ګډون 25 کسان وژل شوي او 241 نور ټپیان شوي. د حکومت په وینا په ټپیانو کې نه هاویا پولیس او 15 خبریالان دي.
آیا د انتخاباتو په اړه پوښتنې لرئ؟ که لری نو مونږ ته په 0 شپږ 0 1 0 1 0 1 شمیرې زنګ ووهی او خپل پیغام ثبت کړئ. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي به د ازادي راډیو له لارې ستاسو پوښتنې ځواب کړي.
دوستانو تاسو موږ غږ لاسادې رادیو نو ورځ موږ پرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پوري په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.9 اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې د ازادې رادیو خبرونه د اف ام په 0.15 اوریدل کیږي او که انټرنیټ ته لاسرسي لري بیا نو چار شي ریز موږ پرونه اوریدل شي. د انټرنیټ پته مو ده azadiradio.com. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړنی پروګرام مو د ولسمشری د څوکۍ له کاندیدانو سره د ځانګړو مرکو پروګرام دی چې دا ونی پکې له قیوم کرزی سره مرکه شوې ده. ورپسې د خزینه رهبرانو ځانګړي خبرونه مهیروه.
د جمهور ریاست انتخابات او د کاندیدانو تګلارې
د جمهوریت ریاست له کاندیدانو سره د مرکو په سلسله کې مو دا ځل له عبدالقیوم کرزی سره مرکه کړې. قیوم کرزی د اوسنی ولسمشر حامد کرزی ورور دی. په 1986 مریز کال کې د کندهار د کارز په نامه کلی کې زیږیدلی. پلار یې عبدالاحد کرزی یو با نفوذ قومي مشر او د ظاهر شاه په دوره کې د ملي شورا غړی و. قیوم کرزی خپلې لومړنۍ زده کړې د کندهار په کرز او میرویس خان نیکه خوندوی کې سرته رسولي او لوړ زده کړې د سیاست او اقتصاد پرښته کې په امریکا کې کړي. نوموړي په 2001 کال کې د افغانستان په اړه د بن په کانفرنس او دغه راز د استراري لوی جرګې د اساسي قانون لوی جرګې له امریکا سره د امنیتي تړون او د سولې مشورتي جرګې او دغه راز د 2013 میلادي کال د مشورتي لوی جرګې غړیتوب درلود. ښاغلی کرزی په 1940 اتیوم مریض کال کې پولیسي جرګې کې د کندهار ولایت استازي وټاکل شو، خو وروسته بیا د خپل دندې استعفا وکړه.
د افغانستان د جمهوریت ریاست یو کاندید ښاغلی قیوم کرزی، ډیره مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړي.
ژمن صاحب، مننه ستاسو څخه او د ازادۍ رادیو د اوریدونکو څخه تشکر کوم.
کرزی، چې څومره ډاډمن یاست چې په دې شرایطو کې چې اوس افغانستان دی انتخابات به شفاف کیږي؟
ډاډمن خو ډیر ډاډمن خو به زوم هیڅوک نه وي، مګر موږ دعا کوو چې د خدای په فضل باندې د انتخابات په خیر تیر شي. موږ دعا کوو چې مسلم مخالفین د دې حکومت یو مشروع افغانستان کې د یو مشروع حکومت د جوړولو لپاره امن خراب نه شي. ارزول رو چې د افغانستان چارواکي د افغانستان د انتخاباتو کې ځان مستقل ونیسي. موږ د وطنوال څخه خواهش کوو چې په پوره او بشپړ مشارکت راووسي او صندوقان ته ودرېږي او خپلې رایه ورکړي.
کرزی صاحب، یو اندېښنه چې په ځینو کاندیدانو یا د هغو د کمپاین کوونکو سره موجوده ده، هغه د ولسمشر کرزی په باره کې ده، که څه هم هغه ډاډ ښودلی چې دوی به یا حکومت به یې بېطرفه پاتې کیږي، خو داسې یو څه اندېښنه شته چې ښایي ملاتړ د کوم یو کاندید وکړي. تاسو داسې یو څه تشویش لرئ د هغې اړخه څخه؟
لکه په نورو ډیموکراسیو کې، زموږ په ډیموکراسیو کې هم رئیس جمهور د افغان فرد په حیث باندې کولای شي چې موقف ونیسي، مګر زه په خپله د افغانستان د خیر لپاره، د افغانستان د سلامت لپاره، دی د یو اولین وار د یو رئیس جمهور په حیث باندې چې په دفتر کې به نه وي او پخوانی رئیس جمهور به یې، زما ارزو دا ده چې دی او ټول د حکومت چارواکي د افغانستان د ولیا منافع لپاره، د آینده لپاره ځان تر انتخاباتو لوړ ونیسي او کوشش وشي چې انتخابات شفاف وي، کوشش وشي چې انتخابات لپاره ټوله پوره زمینه مساعده وي، او کوشش وشي چې هیڅ ارګان د امنیتي او غیر امنیتي انتخاباتو کې مداخله ونه کړي.
کرزی صاحب، تاسو پروګرامونو ته راځو، په تګلاره کې مو د دې وطن د وضعیت ښه والي لپاره هغه لومړیتوب څه ته ورکړی؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان د خلکو ارزو او خواهش دا دی چې په افغانستان کې جنگ بند شي او سوله راشي، او په عین وخت کې هیڅ شی د افغانستان د خلکو د ژوند لپاره بهبودي نسي پیدا کولی تر هغو پورې چې سوله راشي. په دې کې خو هیڅ شک نشته، نو زموږ تاکید به پر سوله باندې او پر امن باندې وي. تر هغه وروسته زموږ غواړو چې افغانستان ته لکه په یوویشتم قرن کې یو نوې ورقه د سیاست راو، چې هغه اقتصاد محور وي، چې هغه کاري محور